السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي ک دوی طالبانو ته دا قناعت ورنکړي چې خزینه همکارانو باندې د کار بندیز لري کړي، نو دوی به راتلونکي مې میاشت کې یواز لبګنوون کې پریکړه وکړي او لدغه هوا د به ووزي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینز اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو چارواکي د مهال د افغانستان اوسنی حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان د دوی خزینه همکاران د بندیزونو له لسته استثنا کړي. نوموړي ویلي دا بادلانه وي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي، خو په خبره یې بشري حقونو باندې معامله نشي کولای. طالبانو تر اوسه د ښاغلي شتاینر د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې لکاره د خزو راګرځول یوه کورنۍ ارزشي موضوع ده. لکه چې طالبانو د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه همکارانو بندیز لګولی، د ملګرو ملتونو څه باندې 3000 نارینه او خزینه کارکوونکي په کور ناست دي او دندو ته نه ځي. ملګری ملتونه د خپل فعالیت د بندیدو خبرداري داسې مهال ورکوي چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په تورخم کې د یو غره له راخویدو وروسته لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ورځې تر ناوخته پورې د دو کسانو جسدونه چې افغانان دي تر خاورو لاندې را ایستل شوي او د نورو بندو پاتسو کسانو پسې هڅې روانې دي. د هغه د معلوماتو لمخې چارواکو ویلي لک تر لګه لاس لاری چې سیمه کې ولاړې وي د دغه غره د خاورو او خټو لاندې شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي، نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په یو تازه څېړنه کې چنن خبره شو وایي کدا چې وښینو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به هم راولويږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداري ورکړي چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه راکم شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی. رویټرز خبری اژانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نورو ښارونو کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایي بریدونو غږونه هم اورېدل شوي دي. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشه و قومندان دی پیل شوی دی. ملګرو ملتونو او ګڼو نورو لورو له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. او د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډله یا جیوو وایي چې دوی اوس تر پخوا په خپلو کې ډیر یووالی لري. د کوربا جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوشی ماسا هایاشی نن په تفریحي ښار کاروی ایزوا کې چې د جیوو غونډه پکې جوړه شوې وه یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د یووالي اوسنۍ کچه له دې مخکې کله هم نه ده لیدل شوې. دا و خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې د ځینو بدلونونو او پرمختګونو خبره کړې، خو د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پیل یادونه نه ده کړې. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي وایي و 50 اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم له بندي سره موافق نه دي.
دورا بارزا في عالمها على امتداد التاريخ
خزه د اسلام د تاریخ په اوږدو کې لخپل مسلمانو حقونو برخمنې وي او هیڅ کله د ذکر له حق به برخې شوي نه دي.
په دې اړه مو د ودینی عالم نظر هم پوښتلې.
په افغانستان کې د خزو سره زمونږه وضع د دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده.
او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې خبرداري ورکړی چې افغانستان سره نړیوال مرستې کم شي، اقتصادي سقوط به وکړي، خو طالبان بیا ډاډه بریخي.
افغانان خپل ځان باسي مخفي وسی پر اقتصاد بم رغو دی او امکان په موده کې مدیر کار کړي لا هم تلاش کوسی خو راغند کار وسی
نو راپور نه هم شته هله دا تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د سر راپورته. د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځنګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې راغلي دي. مولا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې یې تر لاس لاندې نیولي، خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهم مسایل هیڅ پکې نه دي ذکر شوي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو خپور شوې لیدي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پاموړ اصلاحات راوسی دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅ کله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی، زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیز او امر بالمعروف او نهی عن المنکر لوی فریضه ده چې تطبیق یې د پوینه اوس مهال دوام لري. دای دینی عالمانو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو لوی مشر په دې اخترس پیغام کې وایي چې افغانستان رغونې او ابادۍ ته اړتیا لري. په پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه شوې، خو د هغه څه په اړه چې د دښمن د سیسې بللي هم خبرداري ورکړل شوې ده. مولا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې چې تر ډیره د حکومت اساسي دندې پکې بیان شوي، لګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی. خدا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کښت د ممنوعیت د فرمان تطبیق لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدرو موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همدارس د سوالګرو راټولول بل ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اخترس پیغام کې یاده شوې. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو بندیدو ته له اشاره پرته ویلي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیه د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوي. د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګریوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل، په افغانستان کې د اسلامي دولت په ګډون د نړیوالو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې تقریبا هیڅ یادونه نه ده شوې.
په همدې حال کې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري لزداکړو او کار څخه د خزو منع کولو مخالف دي. محمد علي عیسی په یو نوي مرکه کې چې د پر ټوئیټر خبره شوې، لزداکړو او کار څخه د خزو دراګرځولو په اړه د طالبانو پریکړه ته چې اسلامي رنگ ورکول کیږي تیر وطنه او خطرناک کار بللې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
میخوایم که دوباره به کارم برم و ایبسر
زینب د تکسیز کورانه غړی او سرپرست ده چې د طالبانو حکومت له لوري د خزو پر کار د بندیز له عمل وزګاره شوی او په کور نسته ده. زینب و یو کال مخکې د لوړ وزدکړو دی وی موسسی په کتابتون کې کار کاوه. دا وای د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو سره د کورانه د اتو غړو ترمنځ یوازې دی کار کاوه او اوس چې طالبانو په کور کې نه ولی د اقتصادي ستونزو له عمل ژوند سخت شوی.
ما خانه نشین شدیم و ما
زه په کور نستیم او لکه چیز لکاره را ګرځول شویم. لګن اقتصادي ستونزو سره مخ شویم ځکه چې په کورنۍ کې یوازې ما کار کوو. موږ په کور کې اته کس یو او ټول وس اوسګار یو. اوس نو زموږ د ژوند شرایط سخت شوي ځکه نور نو زه هم لکاره پاتې یم.
د کابل ښار د اوسیدونکو خپل کار ته د بیرته ستنېدو په تمه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسا د طالبانو له لورې له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی. نوموړي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یوه خپره کړې مرکه کې ویلي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د ده په خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې یو نه وړل شي. محمد العیسا د غشان د خپلو خبرو په یو برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. خزه د اسلام د تاریخ په اوږدو کې ل خپل مسلمانو حقونو برخمنې وي او هیڅ کله د زده کړو حق به برخې شوی نه دی. په ټوله کې 50 اسلامي هیوادونو ل دې پریکړې سره مخالف دي، ځکه د یادو هیوادونو خزه په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې خزه د زده کړو حق برخمنې دي او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د خزو اړوند طالبانو ل دې پریکړو سره مخالف دي. هغه څه چې ناسم او ډیر خطرناک دي هغه دا دي چې د ناسم پریکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي.
هذا خطير.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین د راپور تر خپرېدو د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې لدی طالب چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د دې چوکاټ په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسه د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګوي ولیدی. لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو تړل او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي ادارو او بهراني موسساتو کې د خزو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان جنو او خزو لګولې دي.
د وی مرکه په فایل کې مې په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایو پوښتې چې ولی د ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې د نجونو او ښځو لپاره واضح څه نشته.
دا چې اختر روان دی او اختر دی مسلمانانو یو دینی او مذهبي ورځ ده، او دغه اختر چې دی د مسلمانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ ورځ او شپې دی، او مسلمانانو ته دا امر شوی دی چ اختر په شاندار مراسم ولمانځي او ډیر کسان په دې کې شرکت وکي. یو مثال زدر توای ما چې په اسلامي فقه کې خزو ته په د میشتنی عادت په وخت کې یعنی لمونځ دوی نه کوي، لیکن د اختر په ورځ باندې د پیغمبر په یو حدیث کې راځي چې حتی خزي په دغه میشتنی عادت کې هم اوسی کوشش دی وکي چې عیدګاه او جماعت تلاړ شي. یعنی د دې حدیث نه معلومیږي چې خزي باید په ټولو خوښیو په ټولو مسایلو دی مسلمانانو کې د سی غوښنه ونډه واخلي.
بله، نو فدایي صاحب محترم، زما پوښتنه هم دا و چې ولې ښځو ته سره دی چې اسلام خپل حقونه ورکړي، تاسو هم دغه حدیث شریف ولوسته، ولې د ښاغلي هبت الله اخونزاده په پیغام کې خاص څه نشته د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه زمونږ د ښځو سره زمونږ وضع د دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده چې هغه د اسلام سره په یو ښکاره تکر کې یا تضاد کې واقع دي. لکه مونږ ویل چې مثلا ښځه یا په کور یا په ګور، دا یو پښتو متل دی، او دا چې دی د اسلام سره هیڅ تطابق نه لري. مونږ ښځو ته سره دي چې دین ورته حق ورکړی دی، په اکثرو کلیوالي هغه کې ورته دا اجازه نه ورکوو چې دوی د خپل میراث او کومه برخه چې دوی ته په میراث کې رسیږي د هغوی خاوندان شي. دا چې دی د ټولنې یو مشکل دی، او زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه د ښځو سره په یو هغه کې واقع ده چې د اسلام د دین سره اغه نه لري.
بله او فدای صاحب دغه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي هم ویلي وای خطرناک ده او دا یو تیر وطن ده چې طالبان خپل بندیزونه ته اسلامي بڼه ورکوي. د دې کار خطر تاسو په څه کې ګوري یا د اسلامي ټولنې د مشر اندېښنه په څه کې ده؟
خطر خدا دی چې بیلمی او جهالت دی وی ټولنې د نیمایي د برخې نه زیات خلک دی تعلیم او د سواد دی اغنه محرومول د خپل په ټولنو باندې یو خطر دی. هغه ټولنه چې په جهالت او په بیلمی کې ورځ شپې تیروي هغوی د پرمختګ لوړو مقامو ته نشي رسیدلی. وس مثلا په اسلام کې مونږ ته دا کولو ته د سیرت النبوي په کتابو په دی اول هغه کې پڑھاو کې کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند پاڼه یا بیوګرافي سره ګوري نو حضرت بی بی خدیجه یو تجاره خزوا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی یوامین توګه په توګه شخص په توګه باندې د تجارت اموال ورکل چې دا شام ته لاړ شي. نو دا یو واضحه خبره ده ځکه په دین کې چې دی الحلال بین والحرام بین ټول شیان واضح دي. دا چې موږ څنګه تعبیرو نو هغه اقبال وی چې زمان با صوفی و ملا سلامي کې کلام خدا را گفتن مارا ولی تاویل شان در حریت انداخ خدا و جبرئیل و مصطفی را.
ډیر ډیر مننه. په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلوري ساعته اورېدلای شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو لاندو چپو 0.20 او 0.20 مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وای په افغان جنو او خزو د طالبانو لخوا لګیدل بندیزونه بعد افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان پراختیایي پروګرام یا UNDP په خپل نوي څېړنه کې ویلي د جنو د زده کړو او د خزو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بساینې ته نشي رسیدې. دا څېړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلورې نومیږي او نن خبره شوې پکې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان جنو او خزو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. په دې څېړنه کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د جنو او خزو حقونه محدودوي او تر خوای د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا غیزه کوي او کېدای شي له دې هواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته هم کتنه شوې او لیکي واقعتا د طالبانو رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 0.3% راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی. په دې څېړنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استاذ عبدالله الدردادی له قوله لیکل شوې افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارد ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پراختیایي پروګرام وړاندوینه کوي کچیرې په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارد ډالر مرسته وشي ناخالص تولید به 1.3% لوړ شي، مګر کچیرې د طالبانو د سختدریزو کړنو له امله مرسته 0.5% کم شي ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا اوسنۍ خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي.
افغانان خپل ځان باسي موږ پیږو چې خپل اقتصاد به مرغو دی وي ونیم کال په موده کې مډیر کار کړی لا هم تلاش کوو چې لغند کار وسی او د دوی نړیوالو مسؤلیت خپل ځای پات.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیایي ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بېوزلي تر دې حد رسیدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مجبور شوي خپل کورونه مزکی یا همشتمنی او پلوری. څېړنه ښایي چې اوس مال په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر 3.5 میلیونه تنو ته رسیدلې ده. داسې مهال چې په 2000 کال کې دا شمیر 19 میلیونه وو. دا څېړنه داسې مهال خبريږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د خزو په کار بندیز لا هم نه دی لري کړی. هغه کړنه چې لامل یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپل چارې ځنډولي. هاخوا په افغانستان کې د یوناما د کارونو په ځان سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو لغوه کړي او اوس له هیواد بهر فعالیت کوي خبرداري ورکوي چې د یوناما د فعالیت په محدودیت سره بل بشري حقوقو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسیون تیر شپه یو اعلامیه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بېوزلي هم زیات کړي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
نه هیڅ خیا مثبت خبر نشته. په ما باور ولرئ دا چې مثبت خبر مو ترلاسه کړ موږ به وایو.
د اپریل په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې دا سازمان یې مجبور کړ څو له خپلو کارکوونکو وغواړي چې د مې تر پنځمې دندو ته ولاړ نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته. خو اول راځو دې ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې په سمرقند کې د افغانستان د طالبان د حکومت بهرنیو چارو له وزیر سره د اوبو د مدیریت په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د اوبو مسله تل یو سیاسي ناندریزه مسله واده چې په خبر کې نور سره غلي تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند په سین کې د حقابه پاړه د ایران او افغانستان د بحثونو پاړه خبرې کړي. نوموړي لیکلي دي چې هیواد به په دې سین کې لخپل حقابه په شان شي او په خبره یې طالب چارواکو هم د ایران پر حقابه ټینګار کړي. د افغانستان پاړه د ګاونډیو هیوادونو په څلورم مناسبه کې چې نږدې یو ونی وړاندې د ازبکستان په قربتوب د دې هیواد په سمرقند کې د ایران، روسي، چین او پاکستان په ګډون تر سره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی او په بیلابیل مسایلو یې خبرې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو. خو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان احمد زیاتکل او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ایرانی چارواکو له دې وړاندې هم په وار وار په دې اړه شکایتونه کړي. خو دا شکایتونه هغه مهال لا پسې زیات شول چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند په سیند کمال خان بند جوړ شو او ایران ته د زیاتو اوبو د ورتګ مخه ونیول شوه. د راپورونو پر بنسټ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته د ایران دوه ایالتونه سیستان او بلوچستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شوي. که څه هم د 1416 کال د جدي پاتېوشتمه ایرانی رسنیو دغه هیواد چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د کمال خان بند اوبو ورخوشي کړي. خو د طالبانو د حکومت د اوبو برېښنا وزارت دغه دعوې رد کړې. ویل چې په نیمروز کې د بزګرانو د غوښتنو پر بنسټ د ځمکو د خړوبولو لپاره یو اندازه اوبه خوشي کړي. دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ملي ګټو له مخې به له ایران سره دغه ستونزه حل کړي خو په دې اړه یې جزئیات نه ورکړي. د اوبو په سر افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره ستونزې لري چې تر دې دمه نه دي حل شوي. د اوبو د برخې یو افغان څېړونکی نجیب آقا فهیم وایي ایران په دې برخه کې له افغانستان سره رښتینی نه دی او غواړي له روان وضعیت د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي.
هغوی غواړي له دې حالته ګټه واخلي او خپلې ټولې غوښتنې په اوسنۍ ادارې تحمیل کړي. ایران په تیرو 40 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر د شوې هوکړې دوه چنده اوبه ترلاسه کړي دي او څه چې په هوکړه کې لیکل شوي دي دوی ترې یو اړخیزه ګټه اخیستې ده او اوس غواړي چې همدا یو طرفه ګټه ته حقوقي بڼه هم ورکړي. نو دې ته په کتو له بدمرغه پخوا هم په دې اړه مذاکراتو نتیجه نه ده ورکړې او اوس هم ښایي کومې پایلې ته ونه رسیږي.
د
دغه ستونزې حل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر په 1455 کال کې شوی هوکړه لیک ته مراجعه کول بولي. افغانستان او ایران په 1455 لمریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړي. دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سین په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیونه متر مکعب اوبو ورکړي. د دې هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند د اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار دغه تړون د ناملي کېدو له امله شکایتونه کړي خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یاد شوي اندازې زیاتې اوبه ورکړې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اوریدونکو تاسو به حتماً اوریدلی چې تازه په انګلستان کې د افغانانو سره د مرستې په خاطر یو کیله بولې توراند شو چې تر شاو خو ډیر زره پاوند پورې خرڅ شو دا چې دی کیله اصلي کیسه څه ده تفصیل به په دې راپور کې درته وایو
یو افغان سوداګر په لندن کې د قمر خیریه بنسټ لولوري هغه کیله په ډیر زره پاوند چې و ډیر زره امریکایي ډالر کېږي واخیسته چې په یو نمایشي بولې کې پلور ته وړاندې شوی و د قمر خیریه بنسټ مسول رحمت الله نوروز وای د بولې د مراسم د لندن په لویدیز سوتحال سیمه کې تر سره شول د دغه خبره په دې مراسمو کې 300 کسانو برخه اخیستو نو موړي ازادي رادیو ته ویل چې د مراسمو په پیل وړاندې د کیلې د بولې پاړه غډونوالو ته جزئیات نو ورکړل شوی
ګډونوالو دا هیله نه درلوده چې باس به د کیلې بولې یا پلور مختلف چې ګډونوال احساساتي کړم افغانان جذباتي خلک دي احساساتي پرېږدې خوښي کې غیرتیان دي د خیر په کار لشت پرته خلک هڅي په بولې لس پاونډه پایل کړه او ګڼو کسانو تر لس زره پاونډ وغوښته ورسره بولې 15 او بیا ان ډېر زره پاونډ ته ورسېده او دا اول وار دی چې خیریه برنامه په تاریخ کې کیږي
د ښاغلي نوروز په خبره بولې ته د کیلې د وړاندې کولو هدف ساتيري نه بلکې د بیوزلو افغانانو لپاره د پیسو راغونډولو دی وای په دې پیسو په افغانستان کې 15 یتیمو ماشومانو ته کورونه جوړوي
ای پیسې کې وکیله جام شته ای میرا د بخشي
دا پیسې چې په دې مراسمو کې راټول شوې دا د یتیمانو برخې ته ځي یتیمانو ته پر کورونه جوړي موږ دوی ته د سوګن یو کوچنی کور چې وخونه یو تشناب او یو پخلنځی لري جوړوي اوس چې دوی په کومو کورونو کې ژوند کوي ته اوسېدونه دي ته انسان پکې آرام ژوند وکړي خدا 15 کورونه دي چې جوړیږي او درې تر څنګ سکال موږ دیتی مو ماشومانو لپاره د شپیتو کورونو د جوړولو بودیجه را پیدا کړې په دې برخه کې مخته وانی ټولې چې $9000 راټول کړو
رحمت الله نوروز وای دوی هغه یتیم ماشومانو ته کورونه جوړوي چې لک تر لګه د کور د جوړېدو لپاره ځمکه ولري هغه افغان سوداګر چې د قمر خیریه بنسټ په بولې کې کیله پلورلې نه غواړي نوم یې خپور شي خو د خاغلی نوروز په خبره په روانه روژې میاش کې له دې بنسټ سره چې پالمان برتانیا هالند او افغانستان کې فعالیت لري نږدې $1,00,000 مرسته کړې رحمت الله نوروز په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو چې لاملې 28.3 میلیون افغانان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې له سیاست ورخوا د اړمنو او بېوزله افغانانو د ژوند د ښه کېدو او له دوی سره د مرستې په برخه کې عملي ګامونه واخلي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نبی اوله زبلای د زبل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبری کنځما پښتنه او غرتنه له حکیم حکومت اسلامي امارات نه همدا ده دلته په افغانستان کې 15 میلیونه ځوانان کافی زده کړی لري هغه چې په هر پوسټ یا چوکۍ د پاره ش تجربه لري خو متاسفانه موږ ته شهیدان یو هر ورځ بهر ته په قاچاق لرتل کوي سخت نه خالي ګالي او د کبانو ماهیانو خوراک شوی دی نو هغه عادی طالب هغه بی تعلیم او بی تجربه طالب سی پر یو غټ چوکۍ ګمارل کیږي او ډیر زیات تنخوا ډالر جیب ته اچوي ایا دا یو تبیزی او توپیری چلن نه ده د دې حساب کتاب خدای پاک له تاسو سره و نه کړی
زړه دې پیغام بلاره د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هلی وایم زه نو مات خبر کوم د ننګرهار ولایت کې ویل سوالینه ستونزم دا دا چې د سکا صفه وګنلرو او ډیر مشکل دی موږ ته او وس ماشومان ټول مریضان لرو او زموږ وبدي یو ګویا د مساغین وب استعمالو او صفه وب ته ضرورت لرو نو زه د زده راډیو دولاري خیره بنسټونو یا پښتمون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړ کې نو هیله لرم چې موږ سره دا ستونزه حل کړي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام آباد زه محمد اوتیمه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلی سره ساس سره په تماس کې یم وروره موږ د امارت څخه غوښتنې چې د موږ کله ډیر پراخ کله دی او نه کلینیک څه نه مکتب ودا شي څه او نه دا شي واکسین موږ کې ترځي او واکسین چې راځي دته د هارون په نامه دی بس هغه ټیما غلا کې مشکل دی ګر دغه یو واکسین نه پات نو موږ د مارس دا غوښتنه ده چې دا د غړي چې پښکی او دا واکسینو کې دا د دندې زو غوښه کې دا کې نه چې پښکی او پرځای او سم که سم وي مقرر کی و سلام په احترام
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخوستن نه نیمې بجې شوې. وړاندې درته د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو اوریدلې مهیروي، خو اوس په مخکې د سات د خبرونو لنډیسته. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي ک طالبانو ته داقینات ورنکړي چې خزینه همکارانو باندې د کار بندیز لري کړی، نو دوی براتلون کې میاشته کې یو زړه بوګنوون کې پریکړه وکړي او دغه هوا د بووزی. د ملګرو ملتونو د پرختیایي ادارې مشر اخیم شتاینر اسوسییټډ پرس خبري اجانس ته ویلي د ملګرو ملتونو چارواکي د محل د افغانستان اوسنی حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان د دوی خزینه همکاران د بندیزونو لسته استثنا کړي. طالبان تر اوسه په دې اړه تازه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي د خزینه کارکونکو موضوع یو کورنۍ ارزشي موضوع ده او دوی ادعا کړي چې ملګرو ملتونو ته په دې کار سره خند نه دی رامنځته کړی. په تورخم کې تر نن سهار غرخویدنی ورسته په سیمه کې لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. تر ماخامه پورې لک تر لګه دوه کسان تر خاورو لاندې مړی راایستل شوی و چې دواړه افغانان دي او په نورو باندې پاتې شوو کسانو پسې عملیات روان دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې که د افغانستان سره د نړیوالو په مرستو کې 10% کموالی هم راشي، نو ښایي د هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکي بیا دا راپورونه ردوي او د لویدیزو رسنیو د راپورونو لمخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبري اجانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه کې په دې غږی کو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو مې واخستل اصلي لته د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پوري هغه ځینې چې الته دی وګړو تجمع ډیروي
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځې کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو، هیله ده تر پای مو ملګری وسی. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس ډیر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څومره د مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 10% تر 50% ټیټې کړې وي. سمیع الله سیال چې له همدې فرصت استفاده کړې وای په کومه بیه یې ډیر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډیر کتابونه مې واخیستل. اصلي علتم دا تخفیف او مال راځه لیټریونیو کال رئیس دی نو کتابونه مې دې اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې، نو نوې کتابونه مې واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بیرته راژوندی شي. بل غټه خوبی د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یو وړ لوکې ده حیا ګل نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي راړي، نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینو علاقې څخه نه لري نه پاتې کیږي. دغه سي تخفیفونه چې لانیږي غټه خوبی امداده چې هغه د مطالعې چې کوم انګیزه کمزور کیږي نوغه بیرته ورسره پیوړی کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي، د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولی.
د کتاب لرونځي او کتاب فرعون کله لوري دغه سګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي، یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي. نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي، مطالعه وکړي او وخت بځای ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي، بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دو ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تېر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو، اوس دا کالو شو د کال کې موږ ټول 3-4 کتاب چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پوهنتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي. نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي، هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کیږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې شوي، جشنونه شوي په هغه ځای کې. دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي، خلک ته به دا معلومی کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وشي.
د نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ دانش خپرندویه ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندویه ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندویه ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندوی ټولنه خو هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لري شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښه کړو، نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په سیر خو نه و، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع و هغه ته ورنږدې و. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په دلته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه و. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې و. هم تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته به کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه و، یعنی عمره خلک رانغلل، علت څه و؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي و؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یو وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیری وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه وسول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه وسنول. خو یوازینی غټ لامل هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیده او هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرام کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیری به پروګرام شوی دی اوس کتابونو لستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دغه وجه هم
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل. البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل، د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه دا ول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځو، او به له دینه چې موږ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتی لپاره هلته موږ اسټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړی هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولي، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي. دا له نورو کلیوالو خپل خپلوان او هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریک کاندي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لسو ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، هلته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو. البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلې دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دې شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته، یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دې د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څخه پرېږي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځنګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند باندې ور بدله کی، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په هغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزه خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بي پروګرام مشوي دي. اصلا په خپل د بیکاری کې سړی ډیر زیات وخت هم لري، خو بیا هم بي پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم، خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دی، او کېدای شي اوس د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکم. ټول ته سرګند دغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلی وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول ځینې استادان، د ولایتونو نه هم راغلي ول ځوانان ډیر ول پکې. ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوي ته د غوي د خوخي کتابونه راني سي، عوامله کتابخانو سره بلد کاندي. میرمن ډیر زیات کیمرا غلي به محدود درې سلور نه زیات نه وی راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب دغه سي پروګرامونه کې کیږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجټک ورک چې بیرته کتاب ته را پام کړی.
فکر کوم تر ټولو خلاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سی پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولای شي، یو خانګي زور کولای شي. نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې. دا سمره ټکنای شوې دي بیرته عملو کې دا غټ رول لرلای شي.
ورسته پښتنه دا کوم سحر صاحب دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پات شوې، د کتابونو ترڅنګ د ژوند کړی، ځوانان ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یو دوستي او یو انډیوالي او پالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغه سي مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. او کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه سي دي چې موږ په له کوم ستونزو سره مخ کیږو. په کتاب کې لستر لارې چاري موږ له غستونزو نه هم راو باسي، یا حل لارې راخي، یا لګ تر لګ موږ ته ډاډ راکولای شي. نو یوازینې لار په دې اوسنوي حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې دراوتلو لارې چاري بل چیرې نشي موندلای، نو خلاره هم داري چې کتابونه ولولي، او کتابونو کې خپل ذهنی سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي دغه حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم کیس ده کاندي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
هغه چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمی بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یو مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي، د چاپیریال د ساتنې لپاره عملی کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې به دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي.
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري، یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وي، ونې پکې، نو دلته به اکسیجن به هم ډیر وي، دلته به ډیر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي، او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري.
ډیر ځوانان موږ تاسو وینو د ملګرو سره په خار کې روان یا څو خوري، خو ټیم یا پلاستیک چې څه وي هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانی کې غورځوي، په ځای دی چې مناسب ځای کې غورځوي، هغه په مغزچر ته چې وخوري هغه ته غورځوي. نو دا په دې دلالت کوي چې د تامه په هوا نه ده شوې دي، تر اوسه پورې دا نه دي څرګند شوي چې موږ تاسو باید خپل خار او خپل چاپیریال څنګه ښه وساتو. دا مو په هوی د نشټن لقبله ډیر داسې شیان چې هغه تر سره کیږي چې موږ اساس په ژوند باندې ډیر تاثیر کوي او چاپیریال مو ورانوي.
عمران غنی سپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانان د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډیر هڅې نه کوي، چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی.
شاعر وای چې وای کابل په دې دنیا جنت یادیږي، نو دا خبره درسته ده. کابل هم د سپاک وو، کابل هم د سکولی وو، خو دا چې نن یو شمېر برخې یاد خار ځینې برخې چټلې معلومېږي، او وخت نا وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي. یو ځینی علت همدا ده چې خپل ځوانان په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو، او موږ ته سپاک ساتلی نه دی. څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي، مالټې وي، یا بل هر څه د خوراک چې وي چې مونږ وخرو نو مونږ تاسو مل ځای په ځای غوځو نو مغه علت ده چې په دومره کوچنی خور کې چې په میلیونونو انسانان پکې اوسېږي کار انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وي غوځوي بیرون ته نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپل یو ډول مشکل دی. که چېرته مونږ تاسې عوامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې وایي مونږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو نو دې سره به مونږ تاسې ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله من دی وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبخته نه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې. خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر کې چیرې په هر فصل کې حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي د زرغونولو لپاره یې لاس په کار شي. له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو ځنګلي ونو بوټو قیمتي ډبرو او ځناورو له کاچا کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانه چوو. همدارنګه لارو کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانی زیات کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافتونه کثافت دانی ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولای شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونسایډ په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي او پلن پاڼې چې دي هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته سي ونې ډیرې اوسیږي هلته اورښتونه ډیریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته سي اورښتونه ډیریږي هلته طبیعي داسې د اوبو سرچینې به هم ډیریږي او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډیر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږیږم، د یو انسان دپاره 5 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته سی مزکی خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کینولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډیره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې اوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ. او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کینول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو لپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې لپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتلی یا دا سیرومان سی پا داغ روختونونو که خالی سوی گرزولی یا هغه طول را واخد و را طولی که دی هر اونی بیخته یه خف که هغه پا دیر وقت که یو زلی موخ که ولی سوسی دی سطل پا وایسته یه هم لگو بو دک که او یو کچنه سرای ورک که سی پا هر و سو ثانیو که یو ساس که یو بو اچی دا ورتکار ور که ولی سی. و همه مسئله داده که دی زنگلونو دی ونو خواهشا دی هوگی را پریوتی پانی سی ورستی سوی هغه د نوی نالګیو شاوخوا موږ هواری کو، خخی کو، د اوبو له تخریب مخنیوی کیږي. د اوبو هغه ضرورت دی ونی را کمی. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ لپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاس سي، نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي سي هغه په بازار کې خرڅیږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته. کله مېسې راوړي کېنوي، نیالان تولیدولی شي او سیمه شنه کولی شي.
درنو اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.